السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې چې زه اسد الله لودنی د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادي راډیو میلمه. په ازادي میلمه کې له وږمې توخي سره مرکه شوې او په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسالې درته راخیستل شوې دي. د پروګرام په سر کې درته یو راپور هم لرو، هغه دا چې په هرات کې زلزله ځپلې وایي چې له دوی سره سملاسي باید د سرپناه مرسته وشي، ځکه له زلزلو وروسته شنه اسمان او سړې هوا ته پاتې دي. دا راپور وروسته راځي، خو پایل د ساعت په خبرونو کوو. د قزاقستان د بشری مرستو وشتو وګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوی. دا خبره د قزاقستان دولتي اژانس کازان فورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار تقایف ژمنه کړې و چې هیواد به د افغانستان زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړی جوپه تیره چهارشنبه هرات ته رسېدلې وه چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو ویست واګونو کې چې تازه پرون له الماتی او قرغندې سیمو استول شوي غنم، اوریځې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. ګڼو نورو هیوادونو له هغې ډلې چین هم هرات ته مرستې لیږدولې دي. پرون د متحده عرب اماراتو لخوا هلته د یوه ګرځنده روغتون د جوړولو خبر ورکړل شو چې د طالب چارواکو په خبره 45 ډاکټران او 40 تخنیکی کسان پکې دي. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې یو سل څوارلس زره زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره څه باندې 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. دا خبره د یاد سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ده. د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال له اکتوبره د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتي سرپناهو، خوړو، نغدو مرستو، پاکو اوبو او حفظ الصحې ته اړتیا لري. اوچا وایي چې د ژمي په راتلو سره د زلزلو له امله له اغیزمن شوو خلکو ژوند تریخیږي، ځکه چې یخې هوا ته پاتې دي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن چین ته سفر وکړي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین دغه سفر د اړیکو د پیاوړتیا په هدف ترسره کوي او له خپل ملګري شی جن پینګ سره ګوري. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې نوموړی به سبا چهارشنبه اسرائیلو ته ولاړ شي. بایدن ویلی چې له اسرائیلو وروسته به نوموړی اردن ته لاړ شي او هلته به د فلسطین د بشري وضعیت په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د حماس او اسرائیل د جګړې ولسمه ورځ ده. د سویډن دوه اتباله بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اژانس په وینا پولیسو د دې پیښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداري تر ټولو لوړې کچې ته رسولې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دوکرو پر خپل ایکس پاڼه تایید کړی چې د پیښې قربانیان سویډنی وګړي دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن د دوشنبه په ورځ ویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د امریکا د خزانې وزیر زیاته کړه چې د ولسمشر بایدن اداره هڅه کوي کانګرس د اوکراین جنګي ځپلي هیواد ته زیاتې او بې له ځنډه مرستې تصویب کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا یا مغولستان سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2020 کال د آسیایي ملتونو د اتلولۍ جام په مقدماتي دور کې ترسره کیږي. له منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې مخ شوی و چې 1-0 لوبه ترې ګټلې وه. نننۍ لوبه به د افغانستان په وخت 12 بجو د مغولستان پلازمینې اولان باتور ښار په فوټبال سټیډیوم کې وشي. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل وب پاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. زموږ خاګله ازادي رادیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ وب پاڼه ته ورشئ ازادي رادیو ټکی کامی اترست حالت پر دې خبرونو سربیره نور پزلپوري راپورنه د غراز عکسونه ویډیوګانې مونډلای شي. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل د دې سات په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو د خبرونې او رې نیمه نړۍ او د ازادي ځنګړې ملما خو په سر کې لاندې خبري برخه کې یو راپور اخلو. هغه دا چې په هرات کې زلزله زپلی وای تر هر زمخ کې باید دوی ته سرپناوي جوړ شي. د راپورونو لمخې په هرات کې د اکتوبر لومې راهیسې په څو زورورو زلزلو کې لږ تر لږه 3500 کورونه ویجاړ شوي. ځینو سوداګرو ژمنه کړې چې هرات ته زلزله زپلو ته به سرپناوي جوړوي. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د هرات بیکوره زلزله زپلی له شاوخوا لس ورځو راهیسې بهر شپې سبا کوي. دوی وایي مرستندویان باید تر هر څه مخکې د دوی د سرپنا غم وخوري. سادګله چې په زندجان ولسوالۍ کې د خپل اوران شوي کور په کنډوالو کې ناسته ده، رویټرز اژانس ته وایي باید ورسره مرسته وشي چې خپل کور جوړ کړي.
ژمی را روان دی، مونږ سره باید مرسته وشي چې خپل کورونه جوړ کړو. مونږ او ماشومان مو بې کوره او اواره شوي یو. دومره هم وسایل نه لرو چې یوه پیاله چای
که څه هم هرات کې ګڼ شتمن اوسیږي خو د زندجان په څیر لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې اکثر غریب میشتې دي او د ملګرو ملتونو د ارقامو په اساس خلک یې له زلزلو مخکې هم بیړنیو مرستو ته سخته اړتیا درلوده. سپین ږیری جلیل احمد وایي ټول عمر یې په دې ولګېد چې ځان ته یو کور جوړ کړی شي، خو اوس زلزلو په کنډوالو اور بدل کړ. موګیتس د دې وسنه لرو چې خپل کورونه جوړ کړو. ډیر ښکاله وخت ونیو چې اعلان دومره ځای مو جوړ کړ. ژمی ته څه کم دوی میاشتې پاتې دي. موږ آیا په دومره لنډ وخت کې خپل کورونه جوړولی شو؟ زندجان ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې که څه هم د ورځې لخوا هوا ښه وي، خو څومره چې ژمی په رانږدې کېدو شي د شپې هوا سړیږي. هلته اوس د شپې لخوا هوا تر 9 او 10 درجو ټیټیږي. له کمپلو او تودو جامو پرته د هوا په تیره بیا ماشومان او ناروغان له ستونزو سره مخ کوي. د هرات سیمه ییزو چارواکو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د هرات د لومړۍ زورورې زلزلې او ورپسې ټکانونو له امله چې وروستی یوې د یکشنبې په ورځو لږ تر لږه 4500 کورونه ویجاړ شوي دي. ګڼو افغان سوداګرو د دې ژمنې کړي چې د هرات زلزله ځپلو ته به کورونه جوړوي. عزیزي ګروپ وایي چې تر 100 کورونه زلزله ځپلو خلکو ته جوړوي. د دغه ګروپ استازي همایون عزیزي پرون رویټرز ته وویل
جناب ویل چې موږ ته منطقه مشخص کړي، نو هلته د دوی لپاره سرپناوی جوړو. د سرپناوی په حدود شپږ سوه اوه سوه چې د 200 مینه چې څونه سرپناوی پرې کېږي، نو هغه په جریان د دیرشو نه تر څلوېښت ورځو پورې موږ ته ټول تکمیل
و. په هرات کې د اکتوبر په 1 یوه زوروره زلزله وشوه او تر هغه وروسته هم څو ټکانونو لا پسې خلکو ته زیانونه واړول. تر ټولو وروستی او زورور ټکان د یکشنبې په ورځو چې بیا یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ورسوله.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. ولی په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د میرمنو نمونه د خلکو په مخ کې نه اخلي.
دا رقم سویل سي خسرې زوینه مصدق کې خپل منس کې دښمنی سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي. سانته عیب په غور او شرم ګني دې لپاره دا نمونه نه اخلي.
د یو خپل نوم یادول څومره مهم دي.
لکه څنګه چې زموږ د اسلام ستر لار شو د بیبی عائشه نوم په هر ځای کې اخیستل، د بیبی خدیجه نوم د نارینه په نوم کې اخیستل، نو ته کوم مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه صبر تری لري چې خپل په مور خپل په خور باندې شرمېږي، د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو خای تاسو به هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تاک پر وخت هم د مور خور او میرمنې اصلي نوم نورتوی. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوې دي.
دا رقم سوي چې خسر زوینه مصدق کې خپل منځ کې دښمنۍ سره پکړي، جنگونه سره پکړي دي. نو دا واځه ده چې دوی ورسته پاتې دي. تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو فرمختګون نه ډېر ورسته پاتې دي، نو ځکه دا پیښې اکثره وختو کې شرم عیب پر خطر رامنځته کیږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیې ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب بې غور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د فرمختګون نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغې هیڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغ کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. دا مونږ کړو یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په دې چې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپل زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله. تذکره جوړوي چې سب ته نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملی مې لیدلي دي شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. قضیه زما د مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یادې بل شان نوم نه اخلم.
د کابل اوسیدونکو زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي. تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله چې تذکره کې ثبت نام کول، خپل د لور نوم یې روسې څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي کړ دي اوس هم اته ښار کې زیاتره خلک د اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکو نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کېږي، په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي. هغه اوغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي، تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپل هم خفه کېږم. خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه د خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېر ښه سترګې ورته ګوري، په دې عزت په سترګې ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله دې په جامې کې داسې یو څوک حاکم سے ماته احترام قائل دي خلک متاسفانه دا شای نست زخپل هغه ټول ورونو ته حقوق لرونه دا پیغام لرم سے باید دا کار دې نه کوي خپل خزته کې خپل مور ته ډیر دی او قدر پستر ګورته ګوري دی او غټ مقام لرون کې پستر ګورته ګوري او خپل نوم جوړته وای خپل نوم جوړته
د پوهنتون استاد غلام حضرت هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریوالی د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نیکانو وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي، ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي، ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کې ثواب شته دی، ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستلو نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پ واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې دا او پیشنهاد مې دا دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري که هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څو باندې القاب باندې نوم واخلو طبعا هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې اصراغه طبعا په دې خوشحالي.
د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږیږي.
مو منطقه کې خو المند د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسمان دی ولایت دا، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پات دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي ایا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمیږي په زنانه باندې نوم خو یې چیرې اخلي. نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایمه ښځه ده. دې باندې ما ډیر مجالس کې دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلې، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلې چې د هغه اولاده یو، که ته دې پوهېږي چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلې؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه د نوم اخیستلو څخه، خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومی چې د دې د ښځې نوم څه شی ده، کنه نو بیا کاندیوالانه خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقه څخه چې زه مربوط یم المند ولایت ډیر د ځان د پاره دوی شرم ګڼي، ډیر د ځان د پاره دوی هار بلی چې دی بو وای چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي د ځان د پاره شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دا راته وایئ چې دوی ولې د شکار کوي؟ صاحب
اساسي علت د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوقو او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي، پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې، دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، دغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده، لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونه وزي، نوم یې باید د باندې وانخیستل سي، دا یې مونږ غیرت ده، دا یې مونږ عزت ده، دغه ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهی ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جایګه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه او له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او میرمنې نوم یې نه اخیسته. دا خبر روانه اوس د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره یې دغو نارینهوو تبر ته نور هم لاستی ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته.
دقیقا دا ډیره غټه ستره برستنې ورخپاره نارینه وو ته چې هغه سي ذهنیتونه یې درلود، هغه پسماندې خلکو ته، هغه بې علمه خلکو ته، هغوی ته یې نوره هم لاره اواره کړله، هغوی ته یې لا هم فرصت په لاس ورکړله چې ښځه باید د کوري یا د ګوري، ښځه باید پټي، ښځه باید مړی، نور دې هېڅ شی ونه غواړي. حتی موږ په ولایت کې تاسې باور وکړئ په ډېرو لیرو پرتو سیمو کې ولسي تړون پرنامه کې ما کار کوله، شوراګانې چې موږ جوړولې، دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي، چې موږ په شورا کې د ښځو ته حق ورکړی و چې په هغه څلور کسیزه کمیټه کې یوه باید ښځه یي. نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشرې ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي. ول اجاڼۍ ولیکه، یا بې بیبي اوا ولیکه، خو ښه بیبي اوا لیکې ورته، ولې خپل نوم یې نه ورته وایي؟ په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته؟ داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله. هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله، نور یې هم اوس ورته ساحه پراخه سوله. دوی وایي ګوره، دا اسلام داسې ویلی دی، اسلام داسې خبر نه دی چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه ده هغه خلکو ته ظاهروي، هغه څه چې د دوی په تاوان کې ده هغه پټوي، هغه نه پرېږدي چې سربېره سي او خلک آګاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې. نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته. رښتیا هم
بله، دا خپله په مېرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالن یو نارینه سره کې هغه ورور یې پلار یې یو چیرته روان یې، مثلا روغتون ته ځي، یا مثلا تذکره اخلي، یا مثلا پاسپورټ تخلی، چې هلته د دې نوم باندې شرمېږي، وزړه نازړه کېږي چې اوس څنګه دا د فلانی ناسته د دې نوم څنګه واخلم. له رواني اړخ نه په خپله مېرمنو باندې څومره بد اثر کولی سي؟
اثرات یې پرېښې ده، دغه د رواني اثرات لري، فزیکي اثرات لري. هغه ښځې چې ناپوه دي هغوی هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم، ولې زه د شرم سبب ګرځېدلی یم، کاشکې زه هم هلک پیدا شوی وای، کاشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته، خدای کاشکې زه هیڅ پیدا کړی نه وای، چې لورې پیدا کړی یم. داسې ذهنیتونه لري. هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد راسره کېږي، آیا زه د دغه برخورد مستحق یم؟ خدایه که تا دا حق را کړی ده نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي؟ هغه بیا داسې فشار لاندې ده. همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالېږي، او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید اوسېږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي. مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي، مونږ د هغه نه افسوس کوو، د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو، چې در بدر یو، په نورو ملکو کې مهاجر شوي یو، مسافر شوي یو، در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي. دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو، نوي نسلونه به دومره وقدګیره یي. په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو، په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو، راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړلو په مابینځ کې یي، ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري، مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد یې هم په دې حصه کې د ټولنې سره، د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي. هیڅ امکان نه لري. دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې د تحلیل او دغه مطالعه لري هغوی دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکی نسل به څنګه وي، راتلونکی نسل به کوم عقده ګریانې به ولري، راتلونکی نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپله عقده ګیره سوی ده، مور خپله دردمند سوی ده، درد لیدله، طبعا اولاد هم مغسې په وراثت کې ورته انتقالېږي، او مغسې یو عقده، مغسې یو عقده ای رویه چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي، یو ډول عکس العمل خي. نوې نسلونه به د سې چې په مازی خبره به انسانان وژني، او د انسان وژنه به ډیره عادي خبر ورته ښکاراسي.
بله، کله چې یوې نجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي، دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی. البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې نجلۍ پیدا کیږي، حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي. نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي.
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر کوي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي، او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسی باندې به د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کیږي، مغه نوم په ده باندې اثر ږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر گزاره ده په انجونو باندې. او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړی او الله پاک یو ډول حقونه را کړی دي، نو ولې توپیری چلن وشي؟ ولې زمون خلق دومره نه آگادي؟ ولې زمون خلق تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهیږي؟ دا هغه څه دي چې ډیر زورونکي دي، ډیر دردونکي دي، او ډیره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغه رواني.
بل نیازی سیب په آخر کې که د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی په اکثر ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آگاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شان ته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کیږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آگاه کړي، بشر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی، د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بی بی خدیجه نوم یې د نارینهو په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړي، عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ورباندې کېدي، نوم یې په قدر باندې واخلې، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به مېرمنه او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق مې درته درکړی و، پیغمبر مې درته لېږلی و، کتاب مې د لارښود دپاره درته لېږلی و، صحابه مې لېږلي و، نو ته څنګه نه شوې خبر؟ په څه شي دې ځان خبروله؟ ولې دې ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
در منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شینی منړې خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00040224 شپږ سو یو. دا به د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
آزادی میلمه. د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تا
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګاول وروسته پر شوزو او انجنو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې قدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د وینجلی په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ، څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنې نوی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودې. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلودې په د جمهوریت په دور کې هغه هم ورسخه واخیستل سو. نو تابنده انسان زوري زما په رقم یو انجلی چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تابنده زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرې ژم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانی نوري ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي دغه سر چې په تماس کې هم دغه د وضعیت څخه خبرې ژم. تابنده زوروي می نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګ ذهني وضعیت زموږ ورستربل تابن خرابېږي، د نن په افغانستان کې هغه شزي چې شلکلې کار کړي، شلکلې درس ویلې او کار کړي او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړي وو، نو چې ټول په یو پلا په کور کې نه وستي، تابن دغه به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خرابې. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان شزي خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډیپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډیپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوري. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پراته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم ماده ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کال کېږي چې دغه وضعیت دغه سره روان دی. که دا وضعیت دغه سره دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغییرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسائل به منفی لوری روان وی او سم روان دی په افغانستان کې جبری ودونه ډیر سیوی دی په افغانستان کې په کوم عمر کې د نجونو ودول ډیر سیوی په افغانستان کې په بدو کې د شوزو ورکول ډیر سیوی کورنۍ تاوتریخوالی ډیر سیوی او دا ټول شیان لبی سوادی څخه ل اقتصادي مشکلات څخه راځي ځکه ډیری په افغانستان کې افغان شوزي ډیری اکثریت شوزي د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډیریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډیر سي ځکه ډیری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دی ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډیری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې د نن په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی نو د شوزو لپاره زه هیڅ تاسو یو آینده نه ګورم پام دی وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه په خوا باید سوي وای هغه اوسي
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او انجونو په ملاتړ ژغ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو تاسو دغه ژغ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو ژغ ته
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده خبرې اترې یې درلوده اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وې اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ژغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډیر رسولی سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي اما موږ چوپ نه پاتېږو موږ د هیواد څخه بهر هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یاد وو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتب ته نیسي تلای ځینې قوانین شته نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوزو استازو هم برخه درلوده چې د شوزو استازولي کوله څه فکر کوي چې د شوزو استازولي نه د څه وکړي هغه موافقه چې سوي دی په هغه کې دغه د شوزو مسلې ته چندان پام نه دی سوي یا کله چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوزو دغه د حقونو مسلې نه پام غورځولي
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې کوم خبري او اترې او مذاکرات وسو هغه تر اوسه پر زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډیر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده یعنی 50% شزی د افغانستان شزی چې 50% نفوس د افغانستان جوړی حتی 80% نفوس د افغانستان جوړی هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی خاصتا د افغان شزو سره دی نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو کاغه نړیوال هیوادونه وو کاغه د ملل متحد استازي وي دوی ټول د افغان شوزو په وړاندې اوس مسول دي ځکه دوی د افغان شوزو هغه سری کرشي چې وی دا هغه په حق لې یا هم بحث نه کړی یا کوم بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسي د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجیکیږي، ځکه دا دوه تړون خپل د دې باعث سوچ طالبان وخت ورسیږي، نو مسولیت دوی تراجیکیږي ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، همدارنګ یو ان ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، شل کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس وویل او ځانونه تر یو ځای پورې ورسوي، اما کله چې سمار ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلکو، دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي، ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته. تاسو ته به تر معلومی چې ډیرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې، کار نه یې، ناامیدي یې، نو د کو نفقه سو کوټه برابرې، نو دا دې باعث کیږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر، د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر سوچ ترجمه کوي، ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پېژم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي، باید اضافه درس ووایي. طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی، دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ځاغ پورته کی، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنی حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خوراوته نه سي، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي، د لپاره باید حل لار پیدا سي. او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي، یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و، نه په غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامیږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک لاړ سي پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په حق له وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځ ته پریښیدي او افغانستان کې شزي ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي. نو دا به ډېر شي چې مخامخ داسې نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغېږي خپل مشکلات ورسره شریکي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړی وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی. ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو دبه د نجونو په مکتبو کې هغه به شزینه استادانی وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام هم همدارنګه د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدي، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وزي قوانین ورکړي، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وزي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع سولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند سول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړ او شزیه د ټولنې څخه حس فکری اوس فعلاً هم هغه کار کوي کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومی چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي کار و وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو دغه ناامني سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و د شل کاله مکتب نه و نجونې مکتبو ته نه تله د مکتبونه به سوځول کېده مکتبونو ته به اور اچول کېده او دوی دغس یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي نو دا دوی شل کاله لری پرتو سیمو کې هم دغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو هم دغه پالیسي یا هم دغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وې، اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه وو چې وو په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به وو چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هغوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه ما په هوی پروګرامونه او په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې ما په هوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بل بورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو، یا هم ما په هوی وو د ښځو لپاره لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابن اوسیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزي د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولستوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دې لپاره
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزې دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د فرصت عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي زه مطمئنه یم چې دوی په یوه چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو وی حتمان دا وضعیت چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لار پیدا کی ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دا کوم قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وای دی دا یواز ستاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو دا غو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتمان د حل لار ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شی به زموږ ملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ښه
چګر زم لیونه پخرو سلگی